په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې موزن ریاس نوري هر کلی کوم وابهوري چې ناتو د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د وروستیو پرمختګونو د ستاینې تر څنګ له دواړو لورو غوښتل چې ژر تر ژره تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېږدي او اوربند وکړي. په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې به په کابل کې د امریکا د شارزده فیر وروستۍ څرګندونې واوري چې د افغانستان له دولت په کلکه غوښتي چې دغه فساد په وړاندې جدي مبارزه وکړي. د غرض د پژواک د خبري اژانس له مشر سره به هم وغږیږو چې د فساد ضد اغېزمنه جهیزه یې ترلاسه کړې ده. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان او ایران ترمنځ د هرات خواف د ریل پټلین نن رسمن پرانستل کیږي. ایران یمن ته د امریکا پر سفیر بندیز لګولی دی. د اروپایي ټولنې هغې ادارې چې د کورونا وایروس پر ضد واکسین ارزوي وایي له سایبري حملې سره مخامخ شوې ده. بشپړ خبرونه. د افغانستان او ایران ترمن د هرات خواف د ریل پټلین رسمن پرانستل کیږي. د هرات ولی ویان جیلانی فرهاد تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی په دغه مراسمو کې چې په هرات کې جوړیږي د دواړو هیوادونو ولسمشران په مجازي توګه ګډون وکړي.
تسهیلات لازم به میهمانان فراهم شده، تدابیر امنیتی گرفته شده،
میلمنو ته لازم اسانتیاوی ورکول شوی، امنیتی تدابیر نیول شوی، مراسم به ډیر په خطو غتر سره شي. او په همدی حال کې بعد د دواړو هیوادونو ولسمشران له کابل او تهران د ویډیو کانفرنس لاره په دغه مراسمو کې وینا وکړي.
له ایران د هرات خواف ریل پټلۍ لارې تیرونه دي. لومړي ځل لپاره په ازمیختي ډول افغانستان ته واردات پیل شول. په اورګاډي کې 1500 ټنه سیمنټ هرات ته انتقال شول. چارواکي وایي د ریل پټلۍ په پرانستلو سره به د دواړو هیوادونو اړیکې لا پیاوړې شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د کورونا وایروس خبره شوی دوهمې څپې ته په پام باید د ملي دسترخوان په نوم پروګرام تطبیق چټک شي چې بې وزلو خلکو ته په وخت مرستې ورسیږي. له ولسمشرۍ ماڼۍ څخه په خبره شوی خبر پڼه کې ویل شوی چې ښاغلي غنی د ملي دسترخوان په اړه د چهارشنبې په ماښام په غونډه کې وویل د دې پروګرام په تطبیق کې ځنډ کورونا وایروس د دوهمې څپې د خپرېدو د څرنګوالي د تحلیل له کبله رامنځته شوی. د خبر پڼې له مخې د ملي دسترخوان پروګرام د هیواد په 11 ولایتونو کې پیل شوی. تر دې مخکې د ولسمشر ویان صدیق صدیقي رسنیو ته ویلي و چې نړیوال بانک د ملي دسترخوان پروګرام چې اصلي هدف یې له لوږې او بې وزلۍ او همدارس پر اقتصاد د کورونا وایروس له ناوړه اغېز سره مبارزه د تمویلوي. ولسمشر اشرف غنی د روان کال د چنګاخ په 28 نیټه په ټول هیواد کې له بې وزلو کسانو سره د مرستې لپاره د ملي دسترخوان په نوم پروګرام اعلان کړ. ټاکل شوی د ملي دسترخوان پروګرام تر 4 میلیونه 1,00,000 کورنیو پورې ورسیږي چې له دې سره به شاوخوا 90 سلنه افغانانو ته په 2 پړاوونو کې دا مرستې رسیږي. د پروګرام له مخې په لومړي پړاو کې د 8 میلیون ډالرو په لګښت 123 ولسوالۍ او په دوهم پړاو کې د 158 میلیون ډالرو په لګښت 215 ولسوالۍ په پام کې نیول شوې دي. نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف د ملګرو ملتونو د 14 ورځني کمپاین وروستۍ ورځ د سکال دغه کمپاین د قرنطین پر مهال د زیات شوي کورني تاوتریخوالي پر مخنیوي متمرکز و. دا کمپاین په افغانستان کې هم عملي شو. د بخښنې د نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل د جنوبي آسیا کمپاینر سمیرا حمیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې افغان حکومت باید ښځو ته په ټولنه کې د فعال ونډې اخیستو زمینه برابره کړي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمپاین چې د نومبر میاشتې په 15 نیټه چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ د پیل شو او نن د دسمبر 10 چې د بشري حقوقو له نړیوالې ورځ سره برابر ده پای ته رسیږي. خبرونه لازدي رډو اوري. ایران یمن ته د امریکا پر سفیر بندیز لګولی. دا کار د واشنگتن د هغه اقدام په غبرګون کې کړی چې د حوثی یاغیانو سیمې ته د ایران د استازي پر ضد بندیز لګولی. حوثی یاغیان په یمن کې د حکومت په وړاندې په جګړه بوخت دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه په خپل ویب پاڼه ولیکل چې ایران پر کریستوفر هنزل په یمن کې چې په یمن کې په بشري بحران کې د رول په خاطر بندیز لګوي. تهران دا پریکړه یو ورځ وروسته له هغې وکړه چې امریکا د یمن حوثی یاغیانو ته د ایران پر استازي بندیز ولګوه. د ایران د بندیز په نتیجه کې به په دې هیواد کې د یمن لپاره د امریکا د سفیر هر ډول شتمني کنګل شي. خو دا اقدام تر ډیره سمبولیکه بڼه لري. د ایران د استازي حسن ایرلو په وړاندې بندیز د اعلان په مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویل حوثی اغیانو سره د ایران ملاتړ په یمن کې جګړې ته لمن وهلی او د دې هیواد ثبات له خطر سره مخامخ کړی دی. د اروپای ټولنې هغې ادارې چې د کورونا وایروس پر ضد واکسین ارزوي ویل سایبری حمله سره مخامخ شوې ده. امستردام میشت د اروپایي ټولنې د درملو دغه ادارې په داسې حال کې د سایبری حملې راپور ورکړی چې اروپایي هیوادونه په ډېره لیوالتیا د دغه وایروس په وړاندې واکسینونو ته سترګې په لاره دي. په دغو هیوادونو کې یو هم جرمني ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل غواړي د کورونا وایروس د دوهمې څپې پر ضد نور سخت اقدامات وکړي، خو د جرمني بایو انټیک او د امریکا فایزر د درملو شرکتونو وروسته په یوه اعلامیه کې وویل چې څېړنو کې موندل چې ځینې اسناد ته غیر قانوني توګه لاسرسی شوی. دا هم له وروسته له هغې کېږي چې بریتانیا په جولای میاشت کې له کرملین سره اړوند سایبری مجرمین تورن کړل چې د کورونا وایروس د واکسین پر تحقیق کوونکو لابراتوارونو او مرکزونو سایبری حملې کوي. وی امریکایي ورځپاڼې هم راپور ورکړی و چې هکرانو د واکسینونو پر ګڼو شرکتونو د حملو هڅې کړې وې. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا وزن نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې به واوري چې ناتو د افغانستان د دولت او طالبانو ترمن د سولې په خبرو کې د وروستیو پرمختګونو د ستاینې ترڅنګ له دواړو لورو وغوښتل چې ژر تر ژره تاوتریخوالې ته د پای ټکه کېږدي او اور بند وکړي. په کابل کې د امریکا د سفارت شارز دافر او سرپرست راس ویلسن وایي امریکا د افغانستان له دولته په کلکه غواړي چې د اداري فساد په وړاندې جدي مبارزه وکړي.
حکومت افغانستان در مبارزه با فساد تلاش‌های زیاد را
افغانستان حکومت د اداري فساد سره د مبارزه په برخه کې ډېری هڅې کړې دي.
د پژواک خبری آژانس له مشر دانش کډوخیل سره غږیږي چې د فساد پر ضد اغیزمنه جایزه ترلاسه کړې. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د پولند ولسمشر وایي اروپایي ټولنه توافق ته نږدې شوې چې د دې ټولنې بودیجه تصویب کړي. او د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه ونې خبرونه لرو.
حضرت امان الله خان چې په سفر ولاړ په یو زر درې سوه شپږم کال کې د دنیا د بیلابیلو هیوادونو سره یې د الوتکو قرارداد وکړ.
د ژوند رنګونو کې مو د الوتکو تاریخ ته انکتنه کړې. د ازادي راډیو له بلې د اساسي بشري حقوقو له ونې خبرونه سره یو ځای درته خبرو. ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 صفه صافه وزي اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. ناتو د افغانستان د سولې په برخه کې د وروستیو هڅو په ستایلو سره له دواړو لورو وغوښتي چې ژر تر ژره تاوتریخوالی د پای ټکه کېږدي او اور بند وکړي. ناتو وایي په ځانګړې توګه د طالبانو تاوتریخوالی د سولې بهیر ته زیان اړوي. ملالۍ بشیر نور جزئیات اوروي.
ناتو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په قطر کې د مذاکراتو د طرز العمل په اړه وروستی توافق او د ملي مصالحې د عالی شورا د مشرتابه کمیټې د لومړۍ غونډې جوړېدل د سولې پر لور مهم ګامونه بلل دي. دغه ائتلاف وایي چې سوله د افغانانو ښکاره او پراخه غوښتنه ده. ناتو د سولې د مذاکراتو له لورې غوښتي چې تاوتریخوالي ته ژر تر ژره د پای ټکی کښېږدي او د هر اړخیز او دایمي اوربند له لارې د یوه بریالي افغانستان په خاطر چې هم له ځان او هم له خپلو ګاونډیانو سره په سوله کې به اوسي مذاکره وکړي. د ناتو په وینا په ځانګړې توګه د طالبانو د حملو له کبله رامنځته شوي تاوتریخوالي د سولې بهیر ته زیان اړولی دی او دا تاوتریخوالي باید ژر تر ژره ودرول سي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د سولې له پروسې د ناتو د ملاتړ هرکلی کړی دی او له افغانستان سره یې د دې ائتلاف اوږدمهاله ملاتړ ستایلی دی. ناتو وایي تر څلور لسیزو جګړې او کړاو وروسته سیاسي حل لاره د افغانستان د سولې لپاره یوازینۍ هیله ده. افغان حکومت بیا بیا پر اوربند ټینګار کړی او اوربند یې د خپلو لومړیتوبونو په سر کې ټاکلی دی. د افغان دولت مذاکراتي ټیم یو غړي نادر نادری تیره اونۍ د دواړو ټیمونو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د چوکاټ پر سر تر توافق وروسته ازادي راډیو ته وویل چې په اصلي ایجنډا کې به له مقابل لوري څخه د جمهوری افغانستان او افغانانو لومړی غوښتنه اوربند وي، خو طالبانو مخکې ویلي چې اوربند د مذاکراتو پر مهال له بحث وړ موضوعاتو څخه یو دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم ویلي چې د مذاکراتو دواړه لوري د سولې لپاره رښتینو هڅو ته ژمن دي. ناټو هیله څرګندوي چې د مذاکراتو په نتیجه کې به یوه داسې موافقه رامنځته سي چې د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنې په ځانګړې توګه د ښځو، کوچنیانو او اقلیتونو حقونه خوندي سي او تضمین بکړي چې افغانستان به یو ځل بیا د تروریستانو په خوندي ځای نه بدلیږي. ناټو او شریکانو یې له افغانستان سره د خپلو ژمنو تر څنګ پر خلکو او امنیتي ځواکونو ټینګار کړی چې په دې هیواد کې د خپل حضور په اړه سلا مشورو ته دوام ورکوي او د اړتیا په صورت کې به د شرایطو په پام کې نیولو سره امکان ولري چې د سولې د بهیر د ملاتړ په خاطر خپل حضور تعدیل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
همدا شپه مو له ننګرهار خبر ترلاسه کړ چې د انکاس ټلویزیونی و خبریاله وژل شوې ده. له جلال آباد د ازادي رادیو خبریال سهار ګل امیرزی را سره وصل دی. امیرزی صاحب راته وایي چې څوک وژل شوی او کله او د چا لخوا؟
السلامونه سهار مو نیکمرغه. نن سهار شاوخوا 9 بجې او لس دقیقې وې چې انعکاس ټلویزیون یوه خبریاله ویانده ملاله میوند له کوره دفتر ته په لاره وه چې د جلال آباد ښار په درې مناحې کې پرې نامعلوم وسلوارو برید وکړ او په دغه برید کې وایي چې ملاله میوند وژل شوې او ډېرې ټپي شوې ده. نو مرالی میوند تقریبا له شاوخوا 9 کالو راهیسې د انعکاس په نامه یو خصوصي ټلویزیون او راډیو سره کار کاوه.
بله، دا نه دی ویل شوی چې چالو خدا برید شوی دی، چارواکو سره تاسو غږیدل یاست؟
تر اوسه پورې تایید شوی نه ده چې دا برید به چالو خوا شوی وي، خو د نامعلومو وسلوالو له خوا شوی وسلوال په تیښته بریالی شوی دي او د ملالی میوند جسد نو د امیر روغتیا ریاست په هغه سیمه ییز روغتون کې تر اوسه پورې دی او تر اوسه خبر اعلان په اجازه نه ده ورکړل شوی. خو عام ریاست او همداراز د ورې فیچر واغو تایید کړی چې مراله میوند نه معلوم وسوال له خوا وو شپه
د برید باندې څه ډول و؟ آیا مقناطیسي بمون خلول شوی په موټر پسې او که دازي پېښوي؟
د موټر باندې وسوال برید کړه دی خو د دزو په واسطه باندې وژل شوی دا کومه چاودنه نه و، یوازې دازي پېښوي دی او ته پېښوي و او روښتن ته لاره باندې بیا ساور کړی و.
بله، تر اوسه مو آیا د انعکاس ټلویزیون له مسؤلینو سره خبرې کړې دي چې له مخکې کوم ګواښونه ورته شوي وو کنه؟
لامغه بریزه یوازې 15 دقیقې وروسته تر اوسه پورې موږ په دې اړه کېو چې د انعکاس ټلویزیون له مسؤلینو سره یا د خپل د ملالې میوند له کورنۍ سره اړیکه ونیسو، خو تر اوسه نه و توانېدلې. پاندې یو کچې ته مو هم معلومات تر لاسه کول شریکه
وې ده نو لمه. بله، کور ودان سهار ګل امیرزی له جلال آباد او چې د انعکاس ټلویزیون دی وی خبریالی ویان د ملاله میوند وژلو په اړه نور معلومات را سره شریکول. پر اغلی میوند نن سهار شاوخوا 9 بجې وسلوالو برید کړی، تر اوسه یې نوعیت معلوم نه دی، خو ملاله میوند داسې مهال وژل کیږي چې تر هغې مخکې څه کم یوه میاشت مخکې، یعنی د نومبر په 12مه په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس اندایی هم په یوه هدفي وژنه کې وژل شو. د هغه په موټر پورې نښلول سوی مقناطیسي بم چاودنه کې الیاس دایی وژل شو. تر اوسه پورې چا د دې پېښې مسؤلیت نه دی اخیستی. حکومت هم څېړنې کوي او طالبانو هم ویلي چې په دې کې دوی لاس نه لري او په دې اړه څېړنې کوي، خو تر اوسه پورې د طالبانو د څېړنو نتیجه هم نه ده معلومه شوې. په وروستیو کې په مدني ټولنو د رسنیو پر کارکونکو او د غراز نورو د وروستیو حملو د زیاتوالي په اړه نړیوالو هم اندېښنې زیاتې شوې دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو اوري او وړاندې به د دانش کډوخیل سره د پژواک خبري اژانس لمشر سره وغږی چې د فساد پر ضد اغیزمنه جایزه تر لاسه کړې خو د اداري فساد په موضوع کې تمکیګ په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت سرپرست او شرزافر راس ویلسن وای د افغانستان حکومت باید په دې هیواد کې د فساد پر وړاندې د معافیت کلتور پای ته ورسوي. د ښاغلي ویلسن له قوله ویل شوی چې دا کار بل اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د حکومت ژمنتیا څرګند کړي. نور حال به د امید ظهیر مل پر راپور کې وورو.
په کابل کې د امریکا متحده ایالاتو سرپرست سفیر راس ویلسن وایي له افغان حکومت د امریکا متحده ایالاتو تمدا ده چې د اداري فساد پر وړاندې یوې معنا لرونکې مبارزې ته لومړیتوب ورکړي. خغلی ویلسن د چهارشنبه پورس په خپل رسمي ټویټر باندې ولیکل په دې کار سره به افغان حکومت درونتیا او حساب ورکونې په برخه کې خپل ژمنتیا لا پیاوړي کړي. خغلی ویلسن پر افغان حکومت غږ وکړ چې د زورواکانو پر وړاندې د مجازاتو د بخښنې موضوع پای ته ورسوي، څو له اداري فساد سره مبارزه او اداري اصلاحاتو ته خپل ژمنتیا وښيي. په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو د لوړ پوړي چارواکي زیاتوي افغان حکومت باید زورواکانو ته وخی چې د دوی لخوا د شویو جرمونو پر اساس به سزا ورکړل شي. خغلی ویلسن داسې مهال زورواکو ته د مجازاتو د بخښنې پای غوړي چې له دې وړاندې هم یو شمیر لوړ پوړو چارواکو او اند ولسمشر لومړی مرسیال امر الله صالح ویلي یو شمیر زورواکي او بوملي شورا کې د خلکو استازي په اداري فساد کې کړی دي. د امریکا متحده ایالات افغانستان سره د مرسته کوونکو په قطار کې لومړی ځای لري. د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د سرد سیډونکو ادارې یا سیګار لقوله متحده ایالاتو له 2002 میلادي کال تر اوسه په ملکی برخه کې افغانستان سره یو سل دیرش میلیارد ډالر مرسته کړې. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناروی سفیر اندرسن لند منل اداري فساد سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت خپل خبرو کې ویلي له فساد سره مبارزه د تلپاتې سولې د راتلو لپاره یو مهم عمل دی.
At the same time that the Afghan
la tisra po khwa ke che po doha ke da Afghanistan da sur pa ada doyam padaw khabari peeli gi aw khalak da sur da tola para la yow tarikhi fursat sara magdi razai che da ham wayu che la fasad sara mubaraza der muhim amal dai aw da mubaraza da Afghanistan da sur da para ham dira adi na da
to take effect in Afghanistan.
خود ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی بیا وای افغان حکومت له اداري فساد سره مبارزه تشمن دی.
حکومت افغانستان در مبارزه با فساد تلاشای زیاد را
افغانستان حکومت د اداري فساد سره د مبارزه په برخه کې ډیره هڅې کړې دي. پالیسي مقرري او قوانینی تصویب کړې پد او قضایی برخه کې او اند د لپاره ځانګړي محکمه هم جوړه کړې ده چې قضیه په خاص ډول وڅېړي. تاس ما په مهم کار نه دي او نه کیږي چې
چشم پوشی کرد.
لیداری فساد سره داسې مبارزه چې پایله ولري هغه غوښتنه ده چې تل نړیوالې ټولنې له افغان حکومت کړي ده. دا غوښتنه د نوومبر په 23مه د نړۍ د نږدې سلو هیوادونو استازي هم د جنیوا په کانفرنس کې د افغانستان له حکومت څخه وکړه او د ډیره خپل مرستې هم له اداري فساد سره د سالمې مبارزې پورې مشروطي وبلري. د افغانستان حکومت هم ژمنه کړې چې له اداري فساد سره په مبارزه کې به ژمن پاتې شي.
په کابل کې د امریکا د سفارت د شارز دافر او سرپرست راس ویلسن روسي څرګندونې مو واورېدې چې وایي امریکا د افغانستان له دولت غواړي چې د اداري فساد په وړاندې جدي مبارزه وکړي. په افغانستان کې د اداري فساد موضوع هغه ستونزه ده چې په دې هیواد کې ډیر خلک ترې کړیږي. د پژواک خبری آژانس مشر دانش کډوخیل همداش به له کابل را سره وصل دی. کډوخیل صاحب خبرونه ته خره غلاست. تاسو د فساد پر ضد اغیزمنه جایزه ترلاسه کړه او هغه هم پرون چې د دسمبر 9 له فساد سره د مبارزې نړیواله ورځ وکړه. دغه جایزه په ارتباط راته وایي چې ولې تاسو آژانس دغه جایزه ورکړل شو.
مننه زه تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وایم. تاسو ته معلومه ده چې پرون له فساد سره د مبارزې نړیواله ورځ وه او پر وخت دغه جایزه د ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروګرام او د دنمارک د صحیح هیواد لخوا د دې لپاره ورکړل شوه چې پر وخت په دغه روان کال کې څلور څلوېښت تحقیقي یا چرنیز راپورونه خبره کړي او د دوغه راپورونه له عمله پینځلس راپورونه دا شو چې په باندې حکومت خپل عکس العمل کودلی او په ډیرای برخه کې حکومت سیمو کې هغه برخه کې چې فسادو دغه لپاره اړوند کمیسیونونه ټاکلي تر څو هغه مسایل وڅېړل شي.
د تاسو راپورونو ترڅ کې تاسو ته ډیر فشار لاندې هم راوستل شوی او موږ هم راپورونه درلودل. هر ځل مو چې د فساد په اړه کره شواهد سره راټول کړي او تحقیقي راپورونه مو خبره کړي، آیا فکر کوئ چې هغه څه چې تاسو توقع درلودل چې د حکومت مشران چې وایي چې د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې کلک اراده لري له تاسو سره چلند شوی دی؟
د دې ته خوشاله نسته چې د تحقیقي راپورونو په خبرېدو کې به فشارونه د وډالو لخوا زیاتې کوم چې په دغه فساد کې لاس لري. اما خوشبختانه زه ویلی سم چې د حکومت په تیر کال کې یعنی په نورو کلو کې به شکله تحقیقي راپورونه رسنۍ خبرول دوغومره پاملرنه ورته نه کوله. خوشبختانه سکال حکومت هم دغه موضوع جدي نشي، داسې د دوی د تحقیقاتو پایلې به څه وي تر اوسه پورې هغه روښانه نه دي، یعنی داسې په اسلام منګې نسو لفظ کولای. اما بیا هم خوشبختانه د حکومت عکس العمل په هر گزارش کې موجودی او دوی د رسنۍ سره بیرته اړیکه نیسي، دوی د نورو معلوماتو غوښتنه کوي. دا د دې معنی لري چې دوی دا گزارشونه لولي او د دې لپاره هڅه کوي چې ورته رسیدګي وشي. نو زه ویلی سم چې تر ډیره حده پورې حکومت خپل اقدامات کړي، اما متاسفانه کله چې دغه موضوعات لوی څارنوالۍ ته رسمن معرفي شوي هلته یا په ډیره بیسله سستی یا په صحیح شکل باندې هلته یا ډیر مخې ته نه ځي یا کیدای شي هغوی به هغه پروسیجر به یې همداسې چې پایلې به یې وروسته راوځي. موږ هیله لرو چې همدغه ګزارشونه چې کله رسنۍ خپروي لوی څارنوالۍ او د افغانستان قضایي سیستم هغې ته جدي پاملرنه هم وکړي.
د افغانستان د حکومت نړیوال ملاتړي تر ډیره له افغانستان سره خپلې مرستې له فساد سره په مبارزې پورې تړلې. وروستۍ بېلګه یې هم د جنیوا کانفرانس و چې په دې کې بیا هم د اداري فساد موضوع ته ډیر لومړیتوب ورکړل شو. تاسو چې د مدني ټولنې یا د رسنۍ د یوې برخې په توګه په دغه هڅو کې ښکېل یاست، نړیوال ستاسو تر شا ولاړ دي، تر اوسه تاسو سره مادي او معنوي مرسته کړې ده؟
د کې شک نسته چې له فساد سره مبارزه د نړیوالو د توجه وړ ګرځېدلې. دوی د افغانستان مدني ټولنې او رسنۍ حڅي چې د فساد پر ضد خپل هغه د نظارتي رول زیات کی او رسنۍ کې راپورونه خواره کی. د دا ډول جایزو ورکول د همدې معنی لري چې دوی په مانوي لحاظ د رسنۍ تر شا ولاړ دي. نو زه فکر کوم د افغانستان د حکومت لپاره هم په کار ده چې دوی ډېر ښه قوانین تصویب کړي، هغې ته د عمل جامه ور واغوندي تر څو نور د افغانستان خلک کومه شتمني چې لري هغه د دغه فساد کوونکو لخوا لوټ نه شي.
که یوه وروستۍ پوښتنه، هغه د امریکا د شارلز دافر، کچېره د افغانستان حکومت د فساد پر وړاندې مبارزې لپاره لکه څنګه چې دوی وایي کلکه اراده لري، ول راسموسن د افغانستان له دولت په کلکه غواړي چې باید جدي مبارزه وکړي د فساد پر وړاندې او دغه د زورواکانو پر وړاندې د هغه چې په فساد کې ښکېل دي د مافیات کلتور پای ته ورسوي، ولې باید نوموړی دا خبره وکړي؟
مسله دا ده چې متاسفانه تر اوسه پورې چې دوی دغه ځانګړې محکمه هم جوړه شوې، دوی هغه مهم چارواکي چې په فساد کې لاس لري یو بیل کې ډېرې کړه او د افغانستان خلکو ته روښانه دي، هغوی نه محکمه کوي. دوی په ډېره ټیټه کچه ځینې مامورین محکمه کوي چې دا په اصطلاح د موږ لپاره او د نړیوالې ټولنې لپاره د قناعت وړ نه ده. یعنی که د افغانستان حکومت هغه څوک چې مستقیما د افغانستان شتمنی لوټ کړي هغه محکمې ته راکښ نه کی او دا چې څرګند بیلګې د افغانستان خلک ونیني نو موږ د څه فکر کوو چې دوی به د قوانینو په لحاظ د طرز عملونو په لحاظ به دوی ډېر ښه موارد تر اوسه جوړ کړي کمیسیونونه به جوړ کړي خو د دې فساد په مخنیوي کې او دغو کسانو چې فساد یې کړی د هغوی په محکمه کولو کې دوی تر اوسه پورې په عملي ډګر ته نه دي راوتلي. موږ او د ټولو خلکو هیله دا ده چې دوی عملي ډګر ته راوځي او د فساد پر ضد داسې مبارزه وکړي چې نور خلک چې د فساد نیت لري هغوی فساد ونه کړي.
کور ودان دانشکړو خیل د پژو خبري آژانس مشرو چې پرونی د فساد پر ضد اغیزمنه جایزه د ملګرو ملتونو د پرختیا ادارې یو ان ډی پی او په کابل کې د ډنمارک د شاهي سفارت لخوا ترلاسه کړي. بیا هم تاسو ته د دغه جایزې ترلاسه کولو مبارکي وایم. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار لوو بجو د ماښام تر وو بجو خبرونه کوو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې مهیروي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ازادي رادیو اوري د سهار وو بجي او بخي اته بجي او وو بش دقیقه ان کې دن کې دی او سم یو نړیواله موضوع راخلو. د پولن ولسمشروي اروپي ټولنه توافق ته نږدې شوی چې د دې ټولنې بودیجه ان تسویب کړي. نور حال به د ملالای بشیر په رپورت کې اوري.
د پولند ولسمشر اندری دودا پرون ویل چې اروپای ټولنه یو توافق تنجدې سوی چې د دې ټولنې د بودیجې او کورونا وایروس اړوند د ژغورنی پلان په اړه د پولند او هنګری لوي ټوډه ډډه وکړي. د لخپل چکی سیال میلوش زیمان سره پرون په پراګ کې د خبرو پر مهال خبريالانو ته ویل چې د اروپای ټولنې د بودیجې په اړه د توافق یو طرحه او یو مشروط میکانیزم ستا. وارسا او بوداپست ویلی چې د یو اشاریه 8 تریلیون یورو بودیجه به وی ټوکړي. په دې بودیجه کې 250 میلیارد یورو هغه پیسې هم شامل دي چې او وشت غړي لرونکي دا ټولنه د کورونا وایروس د دوهمې څپې پر مهال اقتصادي بحران وژغوري. هنګری او پولند دواړو د اروپای ټولنې د قضا رسنیو او غیر دولتي ادارو له خپلواکۍ څخه د سرغړونې په خاطر د دې ټولنې تر تحقیقاتو لاندې دي او د اروپای ټولنې له بودیجې او کورونا وایروس له فند سره اړوند قانون د یوې نوې مادې له کبله لسګونو میلیارد یورو ته د لاسرسي مخه نیول کېدای شي. په یو جلا مورید کې د پولند یو بل چارواکي په وارسا کې د نوم نشودلو په شرط رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې دواړو هیوادونو مخکې د اروپای ټولنې د جرمني له مشرتابه د بودیجې و طرح منلې او اوس ترګې په لار دي چې نیدرلند او نور منتقد هیوادونه هم تایید کړي. دا مسأله به د اروپای ټولنې په سرمشریزه کې د پنځشنبه په ورځ د ډیسمبر په 10مه د خبرو موضوع وي. د اروپای ټولنې د اقتصاد کمشنر پاولو جنټیلونی دواړو هیوادونو ته خبرداري ورکړي چې که دوی له خپل مخالفت لاس وانخلي اروپای ټولنه آماده ده چې له دوی پرته پریکړه وکړي. د ویلي چې هنګری او پولند ته د روشانه وي چې اروپای ټولنه به ویټو ته سر ټیټ نه کړي. د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان د دسمبر په 4مه نیټه ویل چې بوداپست په د قانون عملی کولو له ماده سره توافق ونه کړي. د ویل چې موږ غړي هوادونو ته روشانه ویل چې له دوی پرته مخکې ځو خو ډاډایم چې په پای کې به یو توافق وسی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب د هلمند مارجې لیکي په قطر کې بین الافغاني خبرو جدي بحث ته ډیر خوشاله یو. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي طالبان او حکومت د سولې جدي بحثونه پیلوي. هغه د افغانانو د اوربند جدي غوښتنه ومني. محمد قاسم زواک له هلمند لیکلي طالبان باید په بین الافغاني خبرو کې اوربند اعلان کړي او کچې اوربند اعلان نشي داسې خبرې هیڅ معنا نه لري ځکه افغان وژنه روانه ده او هر ځای کې جنگ روان دی. خلک خپل ځان خوندي نه بولي. دغه راز نوراغا نورزی هم له هلمند لیک د واشیر نه لیکلي افغان حکومت طالبان باید ژر تر ژره اوربند وکړي. سولک که رازی دغه ورور وژنه دی بند شي. دا هوستا سوتو پیغامونه چې افغان بیسم اتسوات لشمیری لارمو ازادي راډیو تراسته ولي وکور ودان پیغامونه تل راسته و یو موږ هم تل در تخبرو د خبرونه دوه مینه مایته ورسیدو وړاندې د ازادي راډیو دوه ونی ز خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خو اوس په افغانستان کې د سهارت نیمه بجې شو یو ځل بیا په مکړی د سات د مهمو خبرونو سر لیکونه ته د افغانستان او ایران ترمن د هرات خواف د ریل پټلۍ نن رسمن پرانستل کیږي. د هرات ولی ویان جیلانی فرهاد تیر شپه ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی په دغو مراسمو کې چې په هرات کې جوړیږي د دواړو هیوادونو ولسمشران په مجازي توګه ګډون وکړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د کورونا وایرس خپره شوې دوهمې څپې ته په پام باید د ملي دسترخوان پروګرام تطبیق چټک شي چې بې وزلو خلکو ته په وخت مرستې ورسیږي. نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف د ملګرو ملتونو د 14 ورځني کمپاین وروستۍ ورځ د سږ کال دغه کمپاین د قرنطین پر مهال د زیات شوي کورني تاوتریخوالي پر مخنیوي متمرکز و. ایران یمن ته د امریکا پر سفیر بندیز لګولی. دا کار یې د واشنگټن د هغه اقدام په غبرګون کې کړی چې د حوثي یاغیانو سیمې ته د ایران د استازي پر ضد بندیز لګولی. حوثي یاغیان په یمن کې د حکومت په وړاندې جګړه مخته وړي. د اروپایي ټولنې هغې ادارې چې د کورونا وایرس پر ضد واکسین ارزوي وایي له سایبري حملې سره مخامخ شوې ده. د دې او نورو خبرونو تفصیل مو که غوښتي وي کولای شئ چې ویلو لی د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. په دمو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام.
الله حضرت امان الله خان چې په سفر ولاړ په 1306 کال کې د دنیا د بیلابیل هیوادونو سره یې د الوتکو قرارداد وکړ.
د ژوند رنگونو کې مو د الوتکو تاریخ ته کتنه کړې. د وبخې د ژوند په شیبو کې د الوتکو تاریخ ته کتنه کړې. د خبرونې په دوهمې مای کې د ازادي راډیو بلیونی ځ خبرونې د اساسي بشري حقوقو سره یو ځای درته خبرو. خو لومړی پام وکړئ د اساسي بشري حقوقو پروګرام ته.
حقوق اساسي و بشري. سلام شنونده های عزیز، امید است که از گزند روزگار در امان باشید. در این برنامه حقوق اساسی و بشری روی مسئولیت دولت در قبال حقوق بشر بحث می شود و مهمان ما در این برنامه عبدالواحد سیرت، آمر نظارت و بررسی از حقوق بشری دفتر صحوی کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خب سیرت صاحب، در آغاز شما را به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم.
تشکر.
و اگر لطف کرده بگوین که وظیفه دولت در قبال حقوق بشری کدام است، میشه در عبارت توضیح بدین؟
در قدم نخست سلام احترامات خدمت شما و همه شنونده های عزیزی که از طریق رادیو شما صدای ما را میشنوند تقدیم میدارم. دولت مکلف است که حقوق بشری افراد را رعایت و احترام بکند و در امور حقوق بشری افراد دخالت نکند. دولت مکلف و وقتی که ملحق به اعلامیه های جهانی حقوق بشر، کنوانسون ها، پروتکل ها و غیره ملحق میشه و در این اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسون ها و پروتکل ها حقوق بشری درج میشه، دولت مکلف است که به این حقوق افراد احترام بگذاره. هیچ وقت دولت این حق به خود نده که در حقوق اتباع کشور دخالت نکنه. ما به چند مثالهای سر میزنیم که دخالت دولت در امور حقوق بشری افراد شده. من جمله انتخابات یک امر ضروری اسلامی و شرعی است.
بله.
که در اینجا دولت از سالهای 2004 تا به اکنون که 4 دور انتخابات ریاست جمهوری ما پشت سر گذاشتیم،
اساسی او بشری حقوق. د اساسی او بشری حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلام نو منی. د دیونی په خبرونه کې د بشری حقوقونو په وړاندې د دولت په مسولیت خبرې کوو. د خبرونې ملما مهم د افغانستان د بشری حقوقونو د خپلواک کمیسون د څارنې ورزونې د کمیټې مشر ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، تاسو ته خرغلاس وایو که پایلې لدې څخه وکړو چې دولت د بشری حقوقو په وړاندې څه مسولیتونه لري؟
اول خو دولت مکلف دی چې د اساسي قانون د پیل او د دې د رعایت ژمنه د دولت په غاړه ده. په شپږمه اوومه ماده کې چې دولت د نړیوال قوانینو لکه اعلامیه جهانی د حقوق بشر او داسې کنوانسیونونه او پروتوکول چې کله